دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن یک شنبه ده د امریکا غږ لمړنۍ سهرنۍ پښتو خبرونه اوري زه سید سلیمان شاه د سات خبرونه لولم د افغانستان د دفاع وزارت د شنبه پر ورځ د هلمند ولایت د نهر سراج په ولسوالۍ کې په هوایي بمباری کې د 13 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړ او د فرانسې د خبري اژانس رپورټ له مخې د همدغه ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د ملي پوځ پر وې قرارګاه باندې د طالبانو په حمله کې لس حکومتي عسکر وژل شوي. یوه حکومتي مقام امریکا غږ ته وویل چې د چرخکمانده په سیمه کې واقع د ملي اردو په قرارګاه باندې د طالبانو په پرونی برید کې شاوخوا 12 عسکر وژل شوي. ملګرو ملتونو د پنج شنبه پر ورځ ویلو چې د افغانستان د 13 کلن جنگ له امله د ملکي تلفاتو کچه او زخت زیاته لوړه شوې او د 2009 میلادي کال راهیسې له 16 نه زیات کسان یا وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. د سومالیا په پایتخت مقدیشو کې د پوځ د یوې امنیتي پوستې سره نږدې د موټر بم په زورورې چاودنه کې د یو سرویس موټر د مسافرینو په شمول 9 کسان وژل شوي او په لسګونو ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس وایي چې وژل شوي کسان محصلین وو. د الشباب اسلامي سازمان چې لویدیځو هیوادونو له القاعدې سره د اړیکو په ساتلو تورن کړی په سومالیا کې د حکومتي ځواکونو او د افریقایي اتحاد د پوځ سره له 2 کالو راهیسې جنګیږي. فکر کېږي چې دغه خونړۍ حمله به همدغه سازمان کړي. دا په سومالیا کې د تیر 2 کلونو په موده کې په یوه ورځ تر ټولو غټه خونړۍ حمله وه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د شنبه په ورځ د ایران غندنه وکړه او ویل چې د سولیزو مظاهره چیانو د ځپلو په خاطر د تشدد نه استفاده کوي او د انټرنیټ د تړلو له لارې غواړي د هغو کسانو په یاد د غونډو جوړېدو مخه ونیسي چې تیره میاشت د حکومت لخوا د تیلو د بیې د لوړېدو په ضد د ولسي پاڅون په دوران کې د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې له 1500 نه زیات مظاهره چیان وژل شوي دي خو د عفو نړیوال سازمان ویلي چې لږ تر لږه 340 کسانو وژنه تایید شوې ده خو د ایران مشرانو د انساني تلفاتو په باب ځانونه غلي نیولي دي. تر ټولو زیات کسان د ایران په هغو ښارونو کې وژل شو چې د اوسیدونکو اکثریت یې سنیان دي. د رویټرز اژانس وایي چې په عراق کې د ایران د طرفدار حکومت مخالفو احتجاج کوونکو د شنبه په ورځ د ناصریه په جنوبي ښار کې واقع د خامو تیلو یوه غټه څا تړلې. فني کارکوونکي مجبور کړل چې د څا د کنټرول د سټیشن برېښنا قطع کړي. دا څا د ورځې 90,000 بلر خام تیل تولیدوي خو پیسې زیاتره د سیاسي مشرانو په جیبونو کې لوګي او د عراق خلک په غربت او فقر کې ژوند کوي. احتجاج کوونکو شعارونه ورکول چې خپل وطن نه نو تیل دې هم نه. د عراق د اوسنی حکومت په ضد د 2 میاشتو پر لپسې مظاهرو په دوران کې د امنیتي ځواکونو په لاس له 300 نه زیات احتجاج کوونکي وژل شوي دي. یو نړیوال خیریه سازمان ویلي دي چې د سوریې په جنگ ځپلې شمالي ولایت ادلب کې د مسلسلو هوایي بمباری او درندو توپونو د دوامدارو ډزو په وجه د بېوزلو ملکیانو د ژوند شرایط دومره خراب شوي چې نږدې د سقوط نقطې ته رسیدلي. د ایپی خبری اژانس د انټرنیشنل ریسکیو نړیوال خیریه سازمان د کارکوونکو له قوله د شنبه په ورځ رپورټ ورکړ که د روسانو او سوریې د رژیم حملې دوام وکړي ممکن چې په 2 هفتو کې 300,000 نه زیات خلک له دیب نه وځي پلس 100,000 خلکو د ترکیې په سرحدي سیمو کې پناه اخیستې ده. د ډیموکراسۍ طرفدارانو چې اکثریت یې د پوهنتونونو محصلین دي د شنبه په ورځ بیا په هانګ کانګ کې خپل احتجاجي مظاهرې اپیل کړې. دغه ځوانان چې د هانګ کانګ په چارو کې د چین د حکومت د لاسوهنو او د پولیسو د ناروا سلوک په ضد 2 میاشتې پخوا سوله ییز قیام پیل کړی و له چینایي سوداګرو نه یې وغوښتل چې له هانګ کانګ نه ووځي او خپلې مغازې وتړي. د جمعې په ماښام د امریکا د کالوراډو د ایالت په مرکز ډینور کې د یوې مغازې دننه د یوه ټوپکوالا په ډزو کې 12 کلس هلک وژل شوی او د جمعې پر د امریکې د هوایي ایالت په یوې غرنۍ سیمه کې د یوه سیاحتي هلیکوپتر د لوېدو وروسته پلټونکو د شنبه په ورځ له سختو هلو ځلو وروسته شپږ مړي راایستلي دي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت اعلان کړی دی چې سر نن د یک شنبې نه به افغانانو ته په کابل کې د خپل قونسلي دفتر لخوا د ویزو جاري کول شروع کوي. دا د نړۍ سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوونکو خبرونه د امریکا غا غشنار د نوور دل تاسو د امریکا غا غشنار د سهارنی خبری خبرونه تغوا غستی چې د واشنگتن نه نشریږي د هم دروان خبرونه لمړی مطلب د انتخاباتو د شکایتونو خپلوا کمیسون چارواکوي چې پر کټګوریو باندې د شاو خواش پاړه 0500 شکایتونو د ویشلو کار پیل شوی دی. د انتخاباتو د چارې ادارې د ټکنیزو ټیمونو د خوا د سبشو شکایتونو حجم ته په کتو اندېښنه لري چې ممکن ټول دا شکایتونه به په ټاکلي قانوني موده کې ونڅېړل شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری په راپور کې اوري.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو په لومړنۍ پیلو باندې د سب باندې 14500 شکایتونو د ارزولو په مخه پر کټګوریو باندې د دغو شکایتونو د ویشلو کار پیل کړی چې په ترڅ کې به د شکایتونو بڼه هم څرګنده شي. دغه کمیسون منشي او وایان قاسم الیسی وایي چې په ولایتونو کې پر کټګوریو باندې شکایتونو د ویشلو د بهیر د بشپړېدو وروسته به دغه کمیسون چارواکي کابل کې مرکزی دفتر ته راپور خغلی الیسی دغه شکایتونو د بنې پاړه ویل
طبیعتاً شامل تخطی تخلف
سرګندل چې په لوی کچه د شکایتونو د سرغړونو او ټاکنیزو جرمونو په اړه دي. خود ټاکنو د قانون لمخې هغه شکایتونه چې د سرغړونو او ټاکنیزو جرمونو په اړه دي په درې ډیر شو کټګوریو کې ویشل کیږي. خود دې لپاره چې د شکایتونو حجم زیات دی تر اوسه د ټولو شکایتونو درجه بندی نه ده شوی.
دسته بندی را سرعت به
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون د تیری پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د شکایتونو ثبتولو په قانون درې ورځنۍ موده کې شاوخوا 14500 شکایتونه د ټاکنیزو ټیمونو لخوا چې اکثره د ثبات او پالنې امنیت او اسلامي عدالت او دولت جوړونکي ټیمونو لخوا دغه کمیسیون ته سپارل شوی سب کړی دي. د ټاکنو څارې ادارې د تل شپږمې ورځې د ټاکنو پر لومړنیو پیلو شوو شکایتونو حجم ته په کتنې اندېښنه ښیي چې کیدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به په دغه لوی شمېر شکایتونه په ټاکلې قانوني موده کې ونشي ارزولی. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو څارې ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته چې شکایتونو په زیات شمېر سبتول ضرور به د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پر کړنو باندې اغیز ولري.
ځکه چې دوی چمتووالی د داسې لوی رقم لپاره نه و او دوی خپل څرګندونه کې ویلي دي چې موږ تمه توقع د 15000 شکایت بلودنه په دې پیمانه باندې نو دا د دې لپاره قانون وخت مشخص کړی ده. 15000 د ولایتي کمیسیونونو سره او 15000 د مرکزي کمیسیون د شکایت سره چې کچته د فیصلو د ولایتي کمیسیونونو باندې څوک رضایت نه کوي او اعتراض کوي نو ویرم دا چې کدای شي دا پروسه او دا لړۍ نور موږ داسي
د ټاکنو سر د ادارې د چارواکي وی چې اندېښنه دا ده چې کیدې شي دا کمیسون په ټاکلي کلنی موده کې د شکایتونو درځولو کار بشپړ نشي کړی. خاغلی رشید وی چې د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسون څخه تمه دا ده چې دا کمیسون د شکایتونو درځولو بهیر په خپله ډول مدیریت کړي.
په دې معنی چې په کوم ولایتونو کې د شکایتو کچه ډېر ده هلته خپل تخنیکي او حقوقي کارمندان زیات کړي تر څو دغه د تصنیف او د تحقیق او د تحلیل دغه مرحلې هلته وګورئ تر بشپړ کړي تر څو ولایتي کمیسونونه وټولي چې هلته ازت
د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکي وایي چې د شکایتونو درځولو په برخه کې لویه مسله دا ده چې ارزونې په شفافه توګه ترسره شي.
نو خامخا په دې کې وخت ډېر لګیږي. دا د ساده معلومات د انتخابات کمیسیون راواخلي او سیستم کې واچي او پایله اعلان کړي. دا مجبوري چې څېړل وکړي تر څو هغه عدالت په اخر کې تضمین کړي. نو دلته قضیه دا ده چې یو طرف د مدعي یا د شکي په شکل کې راځي او بل طرف باندې شکایت شوی ده هغه هم دې ته اړ ده چې وخت ولري تر څو اسناد او مدارک بتوکي. نو
د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا د تل د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو د اعلان شوو لومړنیو پیلو لمخې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم 50.4% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړنیو پیلو کې د ګټونکي په توګه اعلان شوی. چې ورپسې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټاکنیز ټیم د شاوخوا 90% رایو په ترلاسه کولو دوهم مقام ګټلی دی. خو د ټاکنو د قانون لمخې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا پر لومړنیو پیلو د شکایتونو درځولو وروسته به د دغو ټاکنو ګټونکي اعلان شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
یوې امریکایي ورځپاڼې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې طالبانو پوربند موافقه کړې ده. په دې اړه زمونږ د آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست د سولې د مطالعاتو د موسسې د مشر خلیل الله صافی سره مرکه کړې ده چې چې د طالبانو د غونډو په حق له خبر لري. ښاغلی صفی د پښتنې په جواب کې چې د غوربان پړه د معلومات څه دي او جزئیات څه دي داسې وویل.
مننه. بلې، د بګرام له وروستي برید نه ډاکټر خلیزاد د طالبانو له سیاسي کمیسون نه غوښتنه کړې وه چې د توافقنامې له لاسلیک مخکې ورځنی عمومي اوربند اعلان کړي. طالبانو سیاسي کمیسون د کیسې پلاوی د شیخ شهاب الدین دلاور په مشرۍ کې یو ونی مخ کې پاکستان ته تللی او په پیښور کې او کویټه کې د طالبانو د رهبرۍ د غړو د دارالفتا د مفتیانو او د علماو شورا سره لیدلې دي او دوه ورځې مخکې په عمومي غونډه کې چې هم د علماو شورا د نظامی کمیسون او د سیاسي کمیسون د کیسې پلاوی او د رهبرۍ شورا غړي په کې موجودو دوی په خپل منځي و ورځنی عمومي اوربان سره هوکړه کړی دا او کله چې سیاسي کمیسون بیرته دوه هی تولړ شي ل امریکایي پلاوی سره د طالبان د رهبرۍ دغه مثبت پیغام شریک کړي او ک امریکا بل کوم غوښتنه ونه مني او دغه ورځنی اوربند ومني نو هله مندي دا چې د جنوري په میاشت کې توافق معاملې لیک شي.
خا دا په خپل ذات کې یو پرمختګ بلل کیږي ل طالبان سره د امریکا مذاکرات نو کله پیلېږي؟
لکه ما چې دا ونه کله چې د سیاسي کمیسون د ریکاسیس پلاوی بیرته دوه هی تلل شي د امریکایي پلاوی سره به ډیر ژر دوی یو ډیر مختصر پړاو خبري ولري ترسو د توافقنامې د لاسلیک او اعلان پر محلويش یا تاریخ نیټه باندې دوی سره هوکړه وکړي او دا غن ورسته به اوربند تنفیذ شي.
سید اعظم پښتنه د مذاکرات په اړه فکر کوي چې بیا مذاکرات نه کیږي او مستقیم موافقه لاسلیک کیږي؟
نه، مذاکرات ما ویل چې مذاکرات به وي خو ډیر مختصر به وي ځکه دوی خو توافقنامې متن مخکې نه هی کړی دی په هغه کې نور تعدیلات نه کوي فقط دغه د اعتماد سازۍ په خاطر په دې خاطر چې د افغان ولس افغان حکومت او نړیوالې ټولنې باور راشي چې طالبان یو موټی دي سره او نظامیان د خپل سیاسي مشرانو حکم نه اطاعت کوي دوی باید خپل یووالی ثابت کړي تر څو د توافقنامې نه مخکې دوی اوربند کړي نو فکر کوم ک امریکایان د لسر ورځې په دغه ورځنی اوربند ومني نو دوی به بیا دغه په دراستونکې په اړه مذاکرات به ډیر مختصر وي او دوی به یوازې د اعلان د مراسم او د ټی په اړه باندې دوی خبرې اترې وکړي او نیټه چې اعلان کې طالبان ناتو او امریکا او افغان حکومت یعنی د اوربند هر اړخیز وي داسې نه وي چې یو طرفه به وي د طالبانو د خوانه د افغان قضیه په افغانستان په جنگ کې د خکیل ټولو خلخوبه اوربند اعلان کیږي.
صحیح، له امریکا سره تر توافق وروسته باید سملاسي بین الافغاني مذاکرات پیل شي. دلته د ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان شوې دي او د نوي حکومت لپاره کار روان دی. تاسو په نظر د بین الافغاني غونډې مهمې اجنډاګانې به څه وي؟
بلې، طالبان او امریکا هو کړه کړی دا چې د طالبان او امریکا د توافقنامې لاسلیک نو وروسته به د لسنه تر 15 ورځو پترس کې د بین الافغاني به تر سره شي نو هیله ده چې دغه مذاکرات او د پیل نمخ کې د بین الافغاني مذاکرات او د پیل نمخ کې د افغانستان د ټاکنو نهایی نتایج اعلان شي نو کله دغه نتایج اعلان شي او دا به دوه کټه انتخابات دویم دور تلل شي په دې صورت کې خو دغه ملي وحدت حکومت به دوام کوي او اگر چې هماهنګي به کمزوري وي د افغان حکومت سیاسي احزاب او جهادي تنظیمونو ترمن خو په صورت د دوه اطراف د قضیه به په بین الافغاني مذاکرات کې طالبان او بل لور ته سیاسي او جهادي احزاب مدني ټولنې د خزو او پارلمان استازي د افغانستان حکومت چتر او مدیریت لاندې بوي او که انتخاباتو کې یو ډله کامیاب اعلان شي فکر کوم دا به د موازنه په بین الافغاني مذاکراتو کې وساتي او د افغانستان حکومت به یو 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 ګواکې چې د سولې پروسه باندې ناکام شي.
د امریکا غا غشتنره د سهارنې پښتو خبری خبرونه د غوګي سي چې د واشنگتن نه نشريږي او په سوریه کې ورستۍ مورچل هم د هغه پوزیانو لاسته ولوېده چې امریکایي ملاتړ کوي. د امریکا خاص ځواکونو همدارنګ د اکتوبر په میاشت کې د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او بل اخر په افغانستان کې هم جمهور رئیس محمد اشرف غنی د داعش د ماتې اعلان وکړ. تفصیلی په دې راپور کې اوري.
حتی مخکې له دې چې 2019 کال پیل شي اسلامي دولت ډله د تېښتې په حال کې و او دا توانی نه درلود چې په عراق کې سیمې ونیسي. یو شمېر کسانو ویل چې دغه تروریستي ډلې د ختمېدو وخت را رسیدلی دی.
د دوه کلونو راهیسې جمهور رئیس یم، موږ واقعا اقدامات کړي او د داعش په وړاندې مو ګټلې ده.
له دې وروسته جمهور رئیس ټرمپ دا خبره څو ځله تکرار کړه.
مون کنټرول تر لاسه کړ. تاسې به اوریدل چې په سوریه کې 90% 92% خلافت له منځه تللی، خو اوس خلافت 100% کې له منځه تللی دی. 100% کې
د ولسمشر دغه ادعاګانې به ځینې وخت هغو ځواکونو رد کړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وروستي سنګر د نیولو لپاره جنګېدل. اما د مارچ په 23 د داعش خپل سری خلافت په بشپړ ډول ونړېد. خو ډیر ژر معلومه شو چې جګړه لا ختمه نه ده. د اسلامي دولت شاوخوا 3000 جنگیالي په عراق او سوریه کې هغو سیمو ته ولاړل چې حکومت حاکم نه و. د داعش زرګونه جنگیالي ونیول شول، زرګونه جنگیالي او د هغوی کورنۍ زندانیان شول او د بې ځای شویو په کمپونو کې ځای پر ځای شول. په اپریل کې د داعش د فعالیت نښې بیا راڅرګندې شوې. دې ډلې په سریلانکا کې پر مذهبي مراسمو د برید مسؤلیت چې 250 کسان یې ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل پر غاړه واخیست. د یادې ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم راڅرګند شو. هغه له ټولو پلویانو وغوښتل چې پر فتحې باور ولري. بلخوا د اسلامي دولت ډلې پورې تړلي کسان په نورو ځایونو کې راڅرګند شول. استخباراتي سرچینو وړاندوینه وکړه چې شاوخوا 15000 جنگیالي په افغانستان کې د یادې ډلې تر تور بیرغ لاندې راغونډ شوي دي.
بینان دوی په یقین سره دا لیوالتیا درلوده او تبلیغاتو دا ښوده چې هغوی غواړي له افغانستان بهر بریدونه وکړي.
په ورته وخت کې د داعش مطبوعاتي برخې په ټولنیزو رسنیو کې له افریقا څخه تر فلیپین پورې د خپلو هڅو تبلیغات پیل کړل. خو په اکتوبر کې یو ویجاړوونکی ګزار وشو.
تیره شپه امریکا د نړۍ د ترهګرو تر ټولو ستر مشر وواژه. ابوبکر البغدادي ووژل شو.
د امریکا ځنګړو ځواکونو بغدادي په سوریه کې له تعقیب وروسته په خپل پټنځای کې وواژه. د امریکا په ملاتړ ځواکونو د یادې ډلې دویم کس ابو حسن المهاجر هم له منځه یووړ. داعش د ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په نامه د نوي خلیفه په ټاکلو سره چې تر اوسه مرموز دی ځواب ورکړ. پلویانو او ملاتړو یې په ټوله نړۍ کې ملاتړ وکړ.
ترهګري تر اوسه ژوندی ده او د عراق په شمال غرب او د سوریې په شمال ختیځ کې فعاله ده.
په داسې حال کې چې کار ختم شوی نه دی، امریکا او متحدینو یې په داعش دوه نور ګزارونه هم وکړل. د افغانستان په یو مهم ولایت کې ماته ورکړه.
داعش انشاءالله ننګرهار کې ختم شوی او هغه ملي روحیه چې بیا ما ننګرهار کې ولیدله چې نور تریخوالی ولس نسی منلی دی باندې زه ویاړ کوم.
په ټولنیزو رسنیو کې یاده ډله هم په بشپړ ډول له منځه تللې ده.
For the time being, for as far as we know,
در هغه چې مونږ په هیګو داعش د اوس لپاره په انټرنیټ نشته. مونږ به وګورو چې څومره ژر خپل کار بیا پیلوي.
تر اوسه هم د افریقا د نایجیر په څیر هیوادونو کې چې په یو برید کې یو او عسكر ووژل شول تهدیدات موجود دي او پوځیان د اسلامي دولت ډلې سره د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
اوس هم یو روغتیایي مطلب لرو. د الزایمر ډیزیز انټرنیشنل یا د حافظې د زوال د ناروغۍ نړیواله ډله وایي چې په نړۍ کې تقریبا 40 میلیونه کسان د حافظې د زوال په ناروغۍ اخته دي. دغه ناروغي اکثره د پاخه عمر کسان نیسي چې په لومړي سر کې حافظه کمزوري کوي او بیا انسانان وشني. خو ډاکټرانو اوس یو نوې دوا جوړه کړې چې په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو سره مرسته کوي. دغه نوې درمل د مغزونه غیر نورمال پروتین پاکوي. همدغه پروتین د انسان د اعصابو د غیر نورمال کېدو سبب ګرځي او پرمختګ ته نه پرېږدي. د حافظې د زوال داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو ډاکټران او ساينس پوهان لګیا دي داسې دارو درمل جوړوي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره د ژوند شرایط اسانه کړي. ډاکټرانو د انټي سنس الیګونو کلویډات په نامه مصنوعي درمل جوړ کړي دي چې د ټاو په نامه د پروټینو د تولید مخه نیسي او هغه پروتین چې د مخکنه په رګونو کې تولید شوی دی لمنځه وړي. د ټاو پروتین د حافظې د زوال په ناروغۍ د اخته کسانو په مغزو کې غوټې جوړوي. همدغه غوټې د حافظې د زوال تر ټولو غټه نخه ده. دغه نوې درمل نه پرېږدي چې د انسان په مغزو کې د ټاو پروتین پیدا شي او غوټې جوړې کړي. د امریکا د میزوري ایالت د واشنگتن په هنتون د داخلي ناروغۍ ډاکټرانو او ساينس پوهانو په لمړي سر کې د مګکانو په مغزو کې د ټاو په نامه همغه پروتین واچول چې د حافظې د زوال سبب کیږي. په دې چړنې کې هغه معلومه کړه چې په دې نوې دوا سره هغه د مګکانو د ژوندۍ پاتې کېدو وخت زیات کړ. ډاکټر سارا ډیویس د نوې چړنې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل.
So when we treat with our drug, the mice live longer. And we can also prevent
په عادي حالت کې د غمګکان زرم لښول. خو کله چې مو هغه ته نوې دوا چې مونږ جوړ کړې د ور کړله د هغه د ژوند موده زیاته شول. بل خبره دا هم را ثابت شوه چې په دې دوا سره مونږ عصب ژوندۍ ساتلی شو. په دې دوا سره مونږ هغه عصب هم ژوندۍ ساتلی شو چې په خوا به د ټاو غوټو وجل. چېډونکو دغه درمل په بيزوګان هم ازمایل ده او نتیجې مثبت و. هغه هیل لري چې دغه درمل به ډیر زر په انسانانو هم وزمایل شي او ښه نتیجه به ورکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او رپورت ورکړی دی چې د روغتیا عاجلو پیښو ته چټک ځواب ورکول بېوزله کسان ژغورلی شي. د امریکا غږ خبریالې لیسا شلاین د ژنیو نه په دې حقله دا راپور لیږلی.
د روغتیا نړیوال سازمان او انډیوالو موسسو په 2019 کال کې په څو باندې څلوېښتو هیوادونو او سیمو کې د روغتیا 150 عاجلو پیښو ته ځواب ویلی دی او په 130 هیوادونو او سیمو کې د 440 هغو ګواښونو په باره کې تحقیقات کړي وو چې روغتیا ته مخامخ شوي وو. د طبي پیښو او انسان منځته د راوړو تباهي او قربانیان اضطراري مرستې لاسته راوړي، مګر کافي نه دي نو مطبوعات ورته نړیواله توجه راجلبوي. اجرایی مدیر مایکل رینا په جنجالونو او نور اضطراری حالاتو کې د کمزوري روغتیایي سیستمونو کار دوام لري خو نه لیدل کېږي او کار روان وي. رین خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
In Bangladesh, we work with partners to address the health needs of nearly 1 million Rohingya refugees living in the crowded camps in Cox Bazar. The mortality rate in this highly vulnerable population has remained at low levels.
Moving to Bangladesh, the Andiwalu Musso Sara Karkawu, the Cox Bazar company, the Dera Ganaguna Pakeda, the Rohingya Takriban, the Yumilun Mahajuru, the Rukhte Agamkhru. په دغه بیوزلو مهاجرو کې د مړینې اندازه په ټیټه سطح ده. د وخت نه د مخه د دغه مړینې اندازه ټیټه شوې ده. دا هغه څه دي چې فکر کېږي په دې حالات کې د منلو وړ دي او دا د ګڼ شمېر خلکو د زیار او زحمت نتیجه ده. رین وای ډبلیو ایچ او او انډیوالو موسوې په یمن کې تقریبا 10 میلیونو خلکو ته روغتیایي خدمتونه رسولی دي. دی وایي تقریبا 1 میلیون ماشومان یې له داسې ناروغیو نه ژغورلي دي چې د واکسین کېدو له لارې مخه نیول کېدای شي او د څه باندې 100 هغو ماشومانو علاج یې کړی دی چې په جدي کم غذایي باندې اخته وو. رین بیا وایي:
In Uganda, Ebola transmission was prevented after cases crossed from DRC on 2 separate occasions, and the preparedness work that's been going on in surrounding countries. Uganda with
په یوګاندا کې د ایبولا د انتقال مخه ورسته له هغه ونیول شو چې په دوه بیلابیلو وختونو کې د کانګو له ډیموکراتیک جمهوریت نه پیښې خپرې شوې او په شاوخوا هیوادونو کې د تیاری نیولو کارونه دوام لري. د بین المللي ټولنې په مرسته سره یوګاندا 13 میلیونه ډالر په تیاری نیولو باندې ولګول او دوه ځلې دومان اټکل کوي چې باندې 1 میلیارډ ډالر به د ایبولا د مرګاني ویروس له منځه په وړلو باندې ولګول شي چې د 2013 کال د اګست د میاشتې نه را په دېخوا د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې خپرېږي. راپورټونه وایي وروستی شمېر 2,228 مړینو په شمول 3,386 پیښې لیدل شوي دي. په نور عاجلو پیښو کې چې ډبلیو ایچ او ورته په تیر کال کې ځواب ویلی دی، په موزمبیق کې طوفان، د سوریې او جنوبي سودان د جنجال پورې مربوط اضطراري حالات، په ایران کې د سیلابونو راوتل، په البانیا کې د زلزلې کېدل او د بحر الکاهل په واړه ټاپو ساموا کې د شرې خپرېدل شامل دي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورېدل ولسوالۍ نه
شنه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو من مت د ویني دښتهونه وړاندې کوم.
برخه واخلې زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001 202 شپږ 1 9 3 1 3 شپږ. د واکسینو پر وړاندې خندونه شته دي خو په لوی لارو کې ورته سیار ټیمونه ګمارلې دي چې هر میاشت زرګونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکړ شي. پام وکړئ رپورټ ده.
د کونړ په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د ولایت په ټولو ولسوالیو، کلو او دارو کې د واکسینو ګرځند ټیمونه ګمارلې چې هر میاشت تر 10,000 ډیرو ماشومان ته د پولیو د مخنیوي واکسین رسي. د کونړ د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عزیز صافی امریکا غکته ویل په لوی لارو کې ګڼ د سیټمونه ګمارلی چې ماشومان ته واکسین کوي. هغه وای په ډیرو سیمو کې وسلوالو د واکسینو په وړاندې خندونه جوړ کړي، خو که هر څومره ناامن سیمې نه خلک راوځي او ماشومان ورسره نو حتمن واکسین کیږي.
او په دې کې هغه ماشومان چې د لس کلنۍ نه کمی ټول ماشومان چې لس کلنۍ نه عبور مرور کوي دغلته واکسین کیږي. او د دې کامیابی دا ده چې دغه ماشوم حتمن په د کال په طول کې حتمن د دې چک پوینټ نه تیریږي. که هغه بنا په هر دلالو یا مریض کیږي یا د خپل مور پلار سره کم ساغه ته ځي کم زی ته ځي په هر دلایلو سره چې یا واده ته ځي یا غم خادی ته ځي تناستی او دوی واکسین کیږي نو دا ډیره کامیابه ستراتیژي ده.
هغه وای په ولسوالیو کې طالبانو داعش او ځینو کورنیو د واکسینو د تطبیق مخنیوي کړی دی. هغه زیاتوي چې دا اوس هر کمپین تر څلوېښت زره ډیر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي، خو د لویو لارو ټیمونو د پاتې کیدونکو ماشومانو کچه کمه کړې ده چې دا یوه بریالۍ چاره ده.
هر میاشت کې د پنځلس زره نه ډیر ماشومان پی ټی ټین واکسین کوي، یعنی دا ماشومان دي سیدي چې کداغه سره موږ جمع کوو موږ وای چې لس پنځه لزر پورې زمنګ ماشومان به پاتې نو دا ماشومان کیږي. خو دا په مختلفو دورو کې بیا هم دغه ماشومان زمنګ په یعنی زه په دې وایم چې کېدای شي د پی ټی ټی په واسطه باندې زمنګ او یا تر اتیا فیصد پورې دغه ماشومان دغه کم چې د نه هتیر زره دي دا به واکسین شوي، ځکه چې دغه ماشوم بار بار راځي بیا راځي بیا راځي د واکسین ندان پاتې کیږي.
ګڼ شمیر ولسی خلک هم د واکسینو په وړاندې شته خندونه اندېښمن کړي، خو وایي که په قومي کچه هڅې وشي او د کمپینونو په وړاندې شته خندونه ختم شي نو ماشومان به له یوې مهلکې ناروغۍ نجات پیدا کړي.
او دا هم درنډونکو د روان خبرونې وروستی مطلب. د پکتیکا او لوګر ولایتونو امنیتي منصبینو ویلي دي چې په دغو ولایتونو کې د تیرو څو ورځو په موده کې تر پنځلس واټنو زیات چارس نیولی دي او له منځه وړي. دوی ویلي دي چې د مخدراتو پر ضد یې مبارزه ګړندۍ کړې ده. تفصیلی د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
د پکتیکا امنیه قومندان مل پاسوال نثار احمد عبدالرحیم زئی وایي چې په دغه ولایت کې د نشئی توکو پر ضد مبارزه ګړندۍ کړې او په ترڅ کې ډیر اندازه مخدره مواد په ځانګړي توګه چارسلو منځه وړي دي. هغه وویل په تازه عملیاتو کې تیر شپه دغه ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې پولیسو د نشئی توکو له دوو زیرمو څخه اته ټنه چارس ضبط کړي چې یو اندازه نن په خرانه کې خبریالانو ته وښودل.
تر نه هټونه پورې دا هلته اوس وزول سول له بینه ولاړله او دوه سوه یو دېرش کیلو چرس را انتقال شوي دي. دلته چې اوس تاسو شاهدان یاستئ د دې تر څنګه درې نفره هغه څوک چې هلته په ساحه کې موجود وو د کار یې کاوه هغه هم راوستل شوي دي او عملیات موافقانه ترسره شوله.
قومندان عبدالرحیم زئی وایي چې له مخدراتو سره د مبارزې په ترڅ کې تیره چهارشنبه هم د نشئی توکو یوه زیرمه کشف کړې وه. د ده په وینا له دغې زیرمې شپږ ټنه چرس ترلاسه او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. هغه وویل پولیسو تازه هڅې شروع کړې تر څو په دغه ولایت کې د مخدره موادو د قاچاق تولید او استعمال مخه ونیسي. دا هڅې د پکتیکا یو شمېر اوسېدونکو ستایلې او د لا جدي مبارزې غوښتنه یې کړې. په ورته وخت کې د لوګر امنیه قومندان مل پاسوال رحمی خدا مخلص وایي چې په مرکز پل عالم کې په دوو جلا عملیاتو کې څه باندې یو ټن چارس چې غزنی او بیا د هیواد لویدیځو ولایتونو ته انتقالېدل نیولې دي.
جمله 1032 کیلو ګرام چارس است.
جمله 1022 کیلو ګرام چارس، 243 کیلو ګرام د چارس تخم او د قاچاقبرانو یو راده پیک اپ موټر مونیتی زو کونو ته پلاس ورغلی دی.
بچاک قاچاق ازي مسیر میبرم
مخدره مواد قاچاق په توګل ننګرهار څخه د لوګر لارې میدان وردګ غزنی او کندهار ته انتقالوي.
قومندان رحمی خدا مخلص وای په دې ورستۍ کې په تر لسو ډیرو عملیاتو کې په زیات اندازه مخدره مواد نیولې او له منځه وړي. هغه وای چې په دې اړه یې دیرش کسه څارنوالۍ ته هم معرفي کړې دي. پکتیکا او لوګر کې کوکنر نه کرل کیږي، خو په ځینو ولسوالیو کې د چرسو کرکیله دود ده. د لوګر په ازرا او د پکتیکا په خوشامن ډیله اوړ ممی ولسوالیو کې د چرسو کرکیله ډیره عامه ده.
او درنډونکو په همدې سره د امریکا غاغ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دری خپرونه شروع کیږي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز با عرض سلام، ژیلا